وسواتیا او زیات کسان مرشي او حکومت په خار کې رخصتي اعلان کړي ترڅو خلک په کورونو کې پاتې شي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د وریښمو لار پر عمومي د هلیزونو عملا کار پیل سوی او بودجه ځانګړې سوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د وریښمو لار د لومړي د هلیز کار چې جنوبي اسیا د هند له لارې له افریقا سره وصلوي او همداراز بل عمومي د هلیزې چې چین له روسیې سره نښلوي عملا پیل سوی دی. خو ښاغلی الکوزی وایي د دغه لارې د مرستیال د هلیزونو د جوړولو په اړه چې د افغانستان له شمال څخه تیریږي د نامنوی په اړه اندېښنې موجود دي. نوموړي زیاته کړې په هغه کنفرانس کې چې په روانه میاشت کې په چین کې د وریښمو د لار د بیا جوړولو په هدف جوړ سوی و. د افغانستان په شمال کې د نامنوی له کبله د کنفرانس ګډونوالو زړه نازړه د وریښمو د لارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کرنیزو مزیرو او ګټورو حشراتو د پیژندګلوي او کنټرول لپاره یو مجهز لابراتوار جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار کولای سي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره درې ګټورې حشرې تولید او یو سلوشل مضیر حشرې له منځه یوسي. دا لابراتوار د کابې د حیاتي علومو د نړیوال مرکز د $150,000 په مالی او تخنیکی مرسته چمتو سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا لابراتوار به په لومړي سر کې د هیواد په مرکزي او ختی زون او سمو د ورس به په نورو زونونو کې هم فعال کړي. د نورم او ستاندر ادارې چارواکي وایي د دغه ادارې او سوداګرۍ او صنایع خونو ترمنځ نن یو تړون لاسلیک شو. د نورم او ستاندر ادارې رئیس پوپلزی پوپل وایي د دغه تړون لمخې به د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولان سوداګرو ته د نورم او ستاندر اړوند مسایل تشریح کوي. ښاغلی پوپل وایي د نورم او ستاندر د قوانینو په مراد کولو سره به سوداګر هم ګټه وکړي او اموال به ښه مارکیټ پیدا کړي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنۍ اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ، یو یورو اته شپږ افغانۍ، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغانۍ او یو پله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه پله، د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ پنځه څلوېښت پله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه څلوېښت پله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه اتیا افغانۍ.
په هلمند کې ډیر انجونې تر فراغت مخکې خونځي پریږدي. کتونکې لتونه جبري ودونه د عمر لوړېدل او د کورنیو لخوا په لوړ سن د انجونو د تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ لري.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې او هلکان د نامنوی له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېرې هغه انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پریږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګوي پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
یعنی دختر حق بیرون شدن حتی از خانه ندارن، اما بعضی ها برای لوکی زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر دارن. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
په دې ښوونځیو کې ځینې داسې نجونې هم شته چې د کورنیو په غلا درس وایي، خو اکثره یې تر یوه یا دوه ټولګیو پورې وروسته اړېږي او ښوونځی پرېږدي. د هلمند پوهنې د ریاست د شمیرو له مخې اوس مهال څلور پنځوس زر نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي. اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستی د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح. نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي، له دغه ویرې نه والدین نازرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي. دریم عمل سنتی مسائل دي چې وو د پلانی مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لیږلی ده دا نند. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د پاکرم ده
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي خو ځای نه دی نیولې.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتي په وخت کې یا د رخصتي په ټایم کې موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده، ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېرې نجونې ښوونځي تللې خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په ناتالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاته شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدې نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د تودې هوا له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه لوړیږي او د چارواکو په وینا چې تر دې دمه پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د برېښنا د پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت نیوکې کړې دي. زبیولا شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر غیر وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، دړکنه او شکارپور خرګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډو پورته خدل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستانی پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستانی پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د روانې میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
سپین مانی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کورد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایلي او هغه یو داسې نمونه بولي چې کېدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقه ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه، چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
کورد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سې شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومتره کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله لماتي سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل، د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکنیز ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالی مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي:
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دې ښکارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنس د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثره وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورد سیمو کې شي پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکي هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقی ښار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې مخکخه خزي ځنګړی پروګرام او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو مخکې لدی نه چې د دوه ونیزو پروګرامونو ته ورشو دا د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ایران په خنی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي امریکا د شیعه مسلمانانو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لا درک شوی، خو بیرته راځي او پر ټولو ځمکه عدالت رامنځته کوي. د ایران په خنی ولسمشر محمود احمد نژاد په دې د اثر چې د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته ورړولې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې واوري.
د ایران د پخوانی محافظه‌کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبر سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د انځکی پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بهتر راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یو انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوې دي. دا پاڼه د د نژدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لوی د ځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کېږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لوی د ځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمایسته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان او بلل او زیاتوی چې لویدیز په تیر بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپل امپراتوري لپاره یو غواښ بولي. راپور زیاتوی احمدی نژاد د خپل ولسمشری په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پوری تړلې وې.
د دې پوری
چې ما ریښتینی دم دا پیسې چې مشتل سکړې دي د امام زمان دي او بل ځای د وینزویلا د پخوانی ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د په خبره امام زمان ته درلود.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو میآورد.
دوی په ټولو ویناو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاویز سره د امام رضا علی السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دا غسیره لیدل سوی وای چې څه ډول خبري اعلان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبري وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د دوه تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا پر رسنیو کې مطرح شوی دی.
مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوي چې زبه پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړیو کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړیو او پلار او مور دته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلا هم حقوق لسته، مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې، له خیر ستور لا راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکم که څو راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې پراتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په یو هم ځان پوه کې؟
دا خو ډیره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي. او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
مسکجانه د مخکښ شوزو په پروګرام کې ورسته پښتنه داده سي یو افغانه چې ستا پوڅیر ده یو انجلۍ شاینن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړ نه شي څه فکر کوي کته د هغه په ځای وای څه بری کول
اول خبر دا وم چې زه له هغه ټول انجن سره او که لکان ویلا او ټول لکان سره ډیر د دې کوم څه پانتون ته نسټلای ځکه زموږ پیغمبر وویل دی چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړه په هر کوم څه کې تعلیم وکړه که په کور کې وي که په پانتون کې وي سلی وی خو شروع کې یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي که پاتم سوی له پانتونه صبر وکړي صبر تر هر څه ښه ده صبر وکړي بابا له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي
مسکا حقانیار مننه چې د مخکښ شوزو په پروګرام کې مولا سجی رډو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي د خبرونې لملمه څخه به واورو د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي
مننه تاسو د پښتنینه د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځنګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمل نشي یا ماشومانونه ناجایزه ګټه وانه خستل شي او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي جسمي اجتماعي دماغي اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومان د شاقه کارونو په باره کې
په افغان ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي یعنی ولې دلته په ماشومان اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي
مننه تاسو د پښتنینه څنګه چې مونږ تاسو پویګو ټولو تجاوته د افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجي وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانه خستل شي
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان پولیس
وژل شوی دی
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرانو سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وره
که په دغه لاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بس کړی چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو مېرمن سپرموي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنینه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومان ته ماشومان ځانګړي پروګرام چې چایلد ټو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومان د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومان ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومان باندې د څه کارونه باید تر سره نشي چې دا غوی جوان تر اتلونکو ته زیان ورسوي نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومان لپاره خپله د ژوند زمينه مسايده کې پرې چې افغانستان د ماشومان نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومان حقوق باید په سمته ماشومان ته ورسوي
ډیر مننه د ورستې پښتني په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي
مننه تاسو د پښتنینه باید وایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا ایسته کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي سرهنګ چې مونږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه تر سره کوي چې دوی ته پراتلون کې د خطر زنګ دی او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډن لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې ترغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنک دي
قدرمن اوریدونکو دا زمرد دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضري جو په کلامو ملسه
ازادي رادیو لوونه تر وو